افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوی. السلام علیکم، بیا مو هم سهار نیکمرغه. نن دوشنبه ده، د چنګاښ یا سرطان شپږویشتمه د جولای اوولسمه. د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعته ده چې په دویمه نیمایي کې د هیلو وړانګه راډیوي ډرامه خپریږي. په پیل کې خبرونه. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې د استازولۍ شارج دافیره رافایل یودی چې وایي د افغانستان په یوه نندرتون کې له هغو 25 سوداګرو ښځو سره للیدو ډیره خوشحاله سوې چې اروپایي ټولنه او نورې ادارې لاسنیوی کوي. په ټویټر کې په څو تصاویرو کې ښکاري چې د دغو سوداګرو میرمنو د شرکتونو تولیدات نندارې ته ایښوول سوي دي. د طالبانو تر ولکې لاندې د بختر اژانس د خبر له مخې دغه نندرتون پرون کابل کې پرانستل سوی چې شاوخوا 200 کورني او بهرني شرکتونه پکې برخه لري. طالبانو په افغانستان کې ښځې په غیر دولتي کورنیو او نړیوالو موسسو کې له کار کولو منع کړي او په دې وروستیو کې پر ښځینه سینګارخونو هم بندیز لګولی دی. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي ځوانان باید په هر هغه برخه کې چې مسؤلیت ورلغاړې سوی د هغه مسلک پوهه ترلاسه کړي. ښاغلی متقی دغه څرګندونې پرون په یوه غونډه کې کړي دي.
خپل مسلط په اړوند ځان ته انتخاب کې ولو کې په بسته کال مطالعه کې خو مطالعه دې کې بیده د خوندو ګوري ډېر لوی خبره ده چې مسؤلیت سره تور لغاړي شرع عندي غ مسلک علم په تاب باندې لازم ده.
شغلی متقی زیاته کړي یو لوی ستونزه چې نن سبا ځوانان ورسره مخامخ دي د ده په خبره د معلوماتو کموالی دی یا یې هم معلومات سطحي دي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر مسلکي پوهې ته د ځوانانو د هڅولو خبره داسې محل کوي چې پر حکومت یې یو مهم انتقاد دا دی چې مسلکي کسان یې څنګ ته کړي او نږدې ټولې چارې د ملایانو لخوا مخ ته وړل کیږي. د افغانستان د وسپنې پټلۍ ادارې رئیس له پاکستانی او ازبکستانی چارواکو سره د ریل ګاډي پروژې په اړه د خبرو لپاره پاکستان ته تللی. د طالبانو تر کنټرول لاندې د بختر اژانس د راپور له مخې ملا بختر رحمان شرافت به له پاکستانی چارواکو سره د ترانز افغان د پروژې په اړه خبرې وکړي. ویل سوي چې د دغې پروژې تخنیکي اړخونه به د ازبکستانی چارواکو په ګډون په یوه درې اړخیزه غونډه کې وڅېړل سي. تر دې مخکې تېره اونۍ د هرات خواف د وسپنې پر پټلۍ د سوداګریزو توکو لېږد رالېږد پایل سو. دغه 225 کیلومتره پټلۍ هرات د ایران له خواف سره نښلوي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون یکشنبه بنګلاديش ته دویمه شل اوره لوبه هم بایلوده. پرونی شل اوره لوبه د کرکټ نړیوال شورا د پریکړې له مخې 1200 اورونو تر کم شوه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د اولو بغړو په سوځیدو سره 114 منډې وکړې. بنګلاديش وکولای شوی چې په وروستي اور کې 119 منډې وکړي او ټاکلې هدف ترلاسه کړي. د لوبو په دې لړۍ کې د افغانستان او بنګلاديش د کرکټ ملي لوبډلو 350 اوره او 20 اوره لوبه ترسره کړې چې د 50 سواره لوبو لړۍ افغانستان وګټله. د اروپا د هوا پیژندنې ادارې خبرداري ورکړې چې د تودې هوا کمساري څپه به په څو راتلونکو ورځو کې د اروپا په جنوب کې لا شدیده سي. د راپورونو له مخې هسپانیا، ایټالیا او یونان په تیرو ورځو کې له بې ساري ګرمۍ سره مخ وو چې په وروستیو څو کلونو کې ساری نه و لیدل سوی. د ایټالیا د هوا پیژندنې ادارې ویلي چې شایي د ګرمۍ اندازه د سانتیګراد په حساب له 45 درجو واوړي. تر دې مخکې په اروپا کې تر ټولو زیاته ګرمۍ د 2021 د کال په دوبی کې د ایټالیا په سیسلی کې حساب شوې وه چې اندازه یې د سانتیګراد په حساب 43.8 درجې وه. د پولند د پوزنان ښار په یوه رستوران کې د ډزو له کبله دوه کسان وژل سوي. د پوزنان د پولیسو یو ویان انجی بورو یک ویلي چې پیښه پرون د یوه هوټل په رستوران کې شوې ده. د پوزنان د زاړه ښار په سنت مارتین کوڅه کې د ګرځندویانو شمېر زیات وي. د بورو یک په وینا یو تن د پیښه په ځای کې ساور کړه او بل تن په روغتون کې. د ده په وینا پولیس ډاډه دی چې له دغو کسانو یوه یې په دې پیښه کې لاس درلود او اوس هڅه کوي چې د پیښې علت معلوم کړي. یوه عیني شاهد یوې محلي ورځپاڼې ته ویلي یوه سړي پر بل ډزې وکړې او بیا یې ځان وویشت. تکل سوی د ملګری ملتونو امنیت شورا دا اونی په خپل لومړی رسمي غونډه کې د مصنوعي ځیرکتیا پر موضوع بحث وکړي. بریتانیا به پر نړیواله سوله او امن د ټکنالوژي د دې پدیدې د اغیزو په باب د نړیوال ډیالوګ غوښتنه وکړي. په نړۍ کې حکومتونه پر دې غور کوي چې د مصنوعي ځیرکتیا د ظهور خطرونه څنګه راکم کړي. دغه پدیده به شای وکولای سي د نړۍ د اقتصاد بڼه بدله او د نړیوال امن لیدلوري ته تغییر ورکړي. بریتانیا چې روانه میاشت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دوري مشري کوي، د مصنوعي ځیرکتیا پر مقرراتو د نړیوالې د رهبرۍ هڅه کوي. د سې شمې پر ورځ به د دغو بحثونو مشري د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر جیمز کلیرلی کوي. د اوکراین چارواکي وایي د دغه هیواد د ختیځ تر ټولو لوی ښار خارکیف کې د روسیې د توغندي په برید کې پرون یو کس وژل سوی او ګڼ نور ټپیان سوي دي. د خارکیف والي اولاسینی هوبوف په ټلګرام کې لیکلي چې په دې برید کې د خارکیف په جنوب کې یو کس وژل سوی. هغه تر دې مخکې ویلي و چې د پیښې په ساحه کې اور لګېدلی او روغتیایي کارکوونکو درې ټپیان په روغتون کې بستر کړي دي. د خارکیف ښاروال ایهور تریخوف بیا پر جنوبي ولسوالۍ اوسنوپیانسکي په برید کې د ټپیانو شمیر و یاد کړی دی. روټرز خبري ایجنسی لیکلي چې د حملې جزئیات او د مرګ ژوبل شمیر په خپلواک ډول نسی تاییدولی. خبرونه مو د سهار د شپږو بجو په خبرونه کې واوریدل. تفصیل یې زموږ پر ویبپاڼه ولولئ، ازادي راډیو ډاټ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او آر جی ته ورسئ. د دې خبرونې په راپورونو کې اورئ. د ملګرو ملتونو یوه اداره وایي افغانستان په نړۍ کې د اقلیمي بدلون یو له تر ټولو زیانګالو هیوادونو څخه دی. نن د چونګاش سرطان شپږ ویشتمه افغانستان کې د جمهوریت د تاسیس 50 کاله پوره شول. په دې باب مفصل راپور اورېدلی سئ.
نو د کودتا د کډونه تقریبا یو نیم کال مخکې زه خبرم چې داسې یو تحول په پاکستان کې راځي.
د هیلو وړانګې ډرامې بله برخه هم خپرو.
دا لاله هند روزګار چیرته سړی پرېږدي چې د ملګرو پوښتنې ته لاړ شي؟
رښتیا وایي دا دی، زه خپله په اسانۍ د ژوند د ورونو له حال نه خبرېږم.
په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د ایران پولیسو په ښارونو کې د حجاب نه رعایتولو په وړاندې د مبارزې لپاره بیا ګزمې پیل کړې. دا خپرونه تر اوو بجو ده.
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
ازادي راډیو ته واجست ورزو د خپرونې د راپورونو برخې ته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره اوچا وایي افغانستان په نړۍ کې د اقلیم د بدلون یو له تر ټولو زیات اغیزمنو سو هیوادونو دی او وګړي عاجل ملاتړ ته اړتیا لري. نور په دې راپور کې
ناسی گرمی خوده چې معنا ګرد غرمه مشمه ناستی په ناسو غرمه چلی چې نیم سات خوب لمر په خدای په ګرد ورس کې
دا د هلمند یو اوسیدونکو یو چې له سخت ګرمۍ سره ټکوي. دا یوازې هلمند نه دی چې پکې د تودوخه درجه په دې وروستیو کې په بي ساري ډول لوړه شوې، بلکې د افغانستان په اکثرو سیمو کې د معمول خلاف تودوخه زیاته شوې ده. عمده علت هم د چاپریالي مسایلو کاربوهان د اقلیم بدلون بولي. افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي افغانستان په نړۍ کې د اقلیم د بحران یو له تر ټولو زیانګالو هیوادونو دی. اوچا پرون یک شنبه په خپل ټویټر پاڼه کښلي د دې لپاره چې په افغانستان کې د اقلیم د بدلون اغیزې ښې درک شي باید څلور مهمو ټکو ته پام وشي. اوچا وایي افغانستان د نړۍ له هغو لسو هیوادونو دی چې له سختې هوا او طبیعي پیښو سره مخامخ دی. د افغانستان یو شمېر ولایتونه په دې وروستیو کې د سختو بارانونو او سیلابونو شاهد وو چې په ډېرو سیمو کې خلکو ته درانه ځاني او مالي زیانونه اړولي دي. د اوچا په خبره په دې هېواد کې سخته وچکالي پراخېږي چې هم د معیشت امکانات له منځه وړي او هم ورسره لوږه زیاتېږي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان تېره میاشت په یو راپور کې وویل چې د اقلیمي بدلون او وچکالۍ له امله به سږ کال په افغانستان کې د غلو دانو د حاصلاتو کچه کموي. د ملګرو ملتونو ادارو په افغانستان کې د هغو کسانو شمیر چې له لوږې سره مخامخ دي میلیونونو تنه ښودلی او هغوی چې د خوړو لپاره کافي خوراکي مواد نه لري شاوخوا 28 میلیونه اټکل شوی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا د تودوخې زیاتوالی په افغانستان کې د اقلیم د بدلون یوه بله نښه یاده کړې او ویلي دي چې د تودوخې درجه په چټکۍ زیاتېږي چې په متوسط ډول یې اندازه له نړیوالې هغې لوړه ده. د افغانستان په اکثرو سیمو کې د سختې وچکالۍ له امله د تر ځمکې لاندې اوبو کچه هم ډېره ټیټه تللې او آن په ځینو سیمو کې تر 200 مترو پورې رسېدلې ده. د کرنیزو ځمکو او باغونو د خړوبولو لپاره د اوبو د نشتوالي تر څنګ د کابل په شمول په ډیرو ولایتونو کې د څښاک اوبو ته هم د خلکو لاسرسی کم شوی دی. دغه ستونزه په دې وروستیو کې په کابل کې زیاته شوې. د یاسمین په نوم د دې ښار یوې اوسیدونکې څو ورځې مخکې ازادي راډیو ته د اوبو د ستونزې په باب داسې وویل:
حدودا 4 روز میشه که ما اینجا
زموک نلونه تقریبا لسلور ورزو راهیسه وچتی خلک په ساعتونو ساعتونو نلونو او بامبو تا پلیکه که ستلونو سره کتار ولاروی
ده ملگر ملتونو ده بشری مرستو ده همغیگه داری او چا ده غراز ویلی چه پا افغانستان که ده چا پیریال تخریب هم کرنه گواخلی چه ده مسئله ده معیشت امکانات هم لخطر سر مخ کرده دی او چا ویلی افغانانو چه لسی زرعیسی ده اقلیم ده بدلون پا ولانده ده پاموار مقاومت کرده اوس آجل ملتل ده التیالری ترچو وکولیشی ده اقلیم ده بدلون لعغیزو سر مقابله وکرده پر افغانستان سربیره د نړۍ یو شمیر هیوادونه له اروپا نیولې تر امریکا پورې په دې وروستیو کې د اقلیم د بدلون د اغیزو شاهدان دي. د جنوبي اروپا ډېرو سیمو کې د تودوخې درجه له معمول خلاف ډېره لوړه شوې. د کاناډا په ګډون په یو شمیر هیوادونو کې په ځنګلونو کې اورونه بل شوي چې په سلګونو زره هکتاره ځنګلونه یې له منځه وړي دي. دغه وضعیت ته په پام د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش خبرداری ورکړی چې د اقلیم بدلون له کنټروله وتلی دی.
سنگار کول د شوزو د خوشی کاروبار دی. د ظرافت کاری دغه مسلک د نړۍ په زیاتو برخو کې مینوال لري. افغانستان کې د سنگارولو کار یوازې د شوق او ذوق مسلک نه، بلکې ډیرو شوزو ته د اوایدو ترلاسه کولو یوه سرچینه وه. خو اوس طالبانو پر دې مسلک بندیز لګولی دی. زموږ همکاري پر همدې موضوع راپور جوړ کړی.
زړه می ډیر زیات ترخوي او دا دکان ما د زړه په وینو جوړ کړی دی. اوس زه نه پوهیږم چې زه دا دکان سره قام کم، نور په آینده کې به د ما سرنوشت څنګه شي او زما ژوند به څنګه.
دا 50 کلنه میرمن چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخلو، د میدان وردګ ولایت ته، خو اوس په کابل کې ژوند کوي. دا په 1970 لمریز کال کې د کابل پوهنتون د ژبې او ادبیاتو د پوهنځي له روسي څانګې څخه فارغه شوې. په خبره د یاد کال جګړو اره کچ قرغزستان ته کډه شي او د جلا وطنۍ سکاله حالته تیر کړي. په خبرې له هغه کلون څخه ښه ګټه واخیسته او خپل مسلک یې بدل کړ. ارایشګري پیل کړه او په دې برخه کې مسلکي زده کړې هلته پای ته ورسولې. دا میرمن وایي درې کاله قرغزستان کې کار وکړ. په خبره هیوادنۍ مینه اړه کړه چې بیرته راستنه شي او په خپل هیواد کې کار وکړي. وایي له وړکي دوکان څخه خپل کار پیل کړ. اوس لوی سینګار ځای لري او د سینګار اړوند ټول کارونه کوي.
هلته مې لږ کار وکړه، بیا مې غوښتل بیرته خپل وطن ته راشمه. کابل کې مې دا کار شروع کړه. 15 کاله کېږي چې په دې مسلک کې زه کار کوم. زه وروزی جوړوم، د ویښتانو قیچي، تونی، لشمول، د ناوې جوړول او فیشن او سینګار ټول کارونه.
دا میرمن وایي شپږ شاګردانې او دوه کارګران لري. په خبرې د سینګارتونونو په بندولو به یوازې د دې د سینګار ځای ده او اته کارکوونکي د خپل کور ډوډۍ ګټونکي دي وزګاري شي.
کله چې کابل ته راغلم کار مې د ډېر وړه دوکان نه شروع کړ. په اول کې مې تنها کار کړ، یعنی نور څوک د ما سره نه و. بیا مې خپل کار پراخه کړ، شاګردانې مې ونیولې، هغه ټولې مې وروزولې. اوس به ټولې بېکاره شي.
دا میرمن زیاتوي چې دا هم د خپلې کورنۍ سرپرست ده.
فقط زه په کور کې کار کوم. میړه مې بیکاره دی، خاکې خسر میرسدی، اولادونه مې دي. خسر ته مې د دوه کاله کېږي تقاعد نه دی ورکړی. بس دا زه تنها یم چې کور کې کار کوم. د کور ټول مسؤلیت ما په غاړه دی. د کار به مې بند شي او کور به مې ډېر ډېر مشکلات سره مخامخ شي.
دا وایي هیله ده د طالبانو حکومت له خپلې دې پرېکړې په شا شي او هڅه دې نه کوي چې افغانستان ښځو ته په دوزخ بدل کړي.
د ما هیله د امارت اسلامي نه ده، چې په دو خپل تصمیم باندې بیا هم د سره فکر وکړي. تنها د ما نه، بلکې د ټولو افغان ښځو مشکل دی. تر دې نور زیات د ښځې نه ځوروي. افغانستان ښځو ته بیخي دوزخ ګرځولی دی.
د طالبانو د شر ملا هیبت الله اخنزاده د شفای حکم پر بنسر د طالبانو د حکومت امر بالمعروف او نهی عن منکر وزارت په یو مکتوب کې ویلي چې د روان لمریز کال د زمري میاشتې له درېیمې نیټې وروسته په افغانستان کې د ښځو سینګارتونونه د فعالیت اجازه نه لري. دا په داسې حال کې دی چې طالبانو په افغانستان کې واک ته تر بیا رسېدو وروسته د ښځو په زده کړو او په ډېریو دولتي او نادولتي ادارو کې دوی پر کار کولو بندیز لګولی. دوی بندیزونه په کور دننه او بهر غبرګونونه پارولي، خو طالبان له خپلو دې پرېکړو نه دي په شا شوي.
په کندز ولایت کې ځینې للمی کر بزګران وایي چې سږ کال د للمی غنمو حاصلات د پام وړ کم سوي دي. د دوی د خبرو له مخې د ژمي پر مهال د واورې نه اورښت او د پسرلي په موسم کې د بارانونو کموالی د دې سبب سوی چې د للمی مځکو سږني حاصلات کم وي. دا هم تفصیل.
په کندز کې سږ کال د للمي غنمو په حاصلاتو کې کموالی راغلی دی. د یاد ولایت یو شمیر للمي کار بزګران وایي تیر کال د ژمي په موسم کې د واورې نه ورخ او د پسرلي په موسم کې پر وخت د بارانونو کمښت هغه لاملونه دي چې له امله یې د للمي غنمو په حاصلاتو کې کموالی راغلی دی. د نوموړي ولایت د علي آباد ولسوالۍ یو کروندګر محمد عمر ازادۍ راډیو ته وویل چې پر سل جریبه للمي ځمکه یې غنم کرلی وو خو د حاصلاتو یې خوند نشته.
دا ورختې چې وي سکلې ورختې داسې بې وخته بې وخته ورختې وسولې او داسې ګردونه پرې راغلل بې وخته. هېڅ معلوم نه و کله به په هوا پرې ډېره سړه سوله کله به هوا ډېره پې ګرمه سوله او بې وخته ورختونه ووسول. په دې عمله نسبت مخکنی کلونو ته سکلې حاصلې کمو.
دوی انتقاد کوي چې له دوه کالو راهیسې د وچکالۍ له امله د للمي ځمکو فصلونه له منځه ځي خو تر اوسه پورې د دولتي او غیر دولتي ارګانونو لخوا له دوی سره مرسته نه ده شوې. د کندز د چهاردرې ولسوالۍ یو للمي کار بزګر بصیر حسن وایي
سکل لالم مقصد خو شوی نو بیا هم ښه شوی چې لږ حاصلات خوب اوس کال خو یو جرم ځمکه یو سلو پنځوس یا شل سکل دغه اتیا نوي مانا دغه سی زمونږ خاص همدغه دی چې دولت سره د مونږ ته کوټ ورکي غنم ورکي.
یو بل للمي کار بزګر چې خپل نوم رحمت الله را پیژني او د کندز د خان آباد ولسوالۍ د چهارتوت سیمې اوسیدونکی دی دی وایي سږ کال د للمي غنمو حاصلات د دوی کړی لګښت هم نه پوره کوي.
مثالوخه غنمې بسیار کم ده. سابقه مثال لګه د یک جریب مې داده تېر کړنه موږ له یو جریب للمي ځمکې څخه دوه سوه منه غنم ترلاسه کولو خو سږ کال کروندګرو له یو جریب للمي ځمکې څخه پنځوس منه حاصل راټول کړي دي. د للمي غنمو حاصلات په واورو بارانونو پورې تړاو لري خو د ورښتونو نشتوالي له امله سږ کال د للمي غنمو خوند نسته.
د دغه ولایت د شرچی ولسوالۍ یو للمي کار بزګر غلام علي هم له ورته ستونزې شکایت کوي.
خواست مو از دولت ایست که د وقتش غنمه د وقتش
موږ له حکومت څخه غوښتنه کوو چې له متضرر سوو کروندګرو سره د اصلاح سویو تخمونو د نباتي امراضو او افاتو درمل او د کیمیاوي سره مرسته وکړي تر څو بزګران له خپلو مځکو څخه ښه حاصلات ترلاسه کړي.
د کندز د کرنې ریاست چارواکي وایي سږ کال په یاد ولایت کې پر اته دېر زره پنځه سوه دوه څلوېښت هکتاره للمي ځمکه غنم کرل شوي وو خو د ورښتونو کمښت له امله د حاصلاتو په کچه کې کموالی راغلی دی. کندز په شمال ختیځ زون کې د هیواد له مهمو کرنیزو ولایتونو څخه شمیرل کیږي چې د دې ولایت په رابي او للمي ځمکو غنم کرل کیږي او د غنمو د تولید ډیره برخه للمي غنم تامینوي.
د ایران پولیسو په ښارونو کې د حجاب نه مراعاتولو په وړاندې د مبارزې لپاره د ځواکونو ګزمې بیا پیل کړي. د پولیسو ویان پرون ویل که څوک د حجاب له فرمان څخه ډډه وکړي قضایي ادارو ته به ور وپیژندل سي. دا هم راپور
د راپورونو له مخې د ایران په ښارونو کې د ځانګړو پولیسو لخوا ګزمې له سره پیل شوي تر څو پر ښځو د حجاب قوانین عملي کړي. د ایران د پولیسو ویان سعید منتظر المهدی پرون یکشنبه وویل چې دغه ګزمې به هغه کسان ځپي چې په عامه ځایونو کې غیر معمولي جامې اغوندي او نورمونه تر پښو لاندې کوي. د نوموړي د دې څرګندونو سره هم مهاله په ټولنیزو رسنیو کې نتایج شوي پوستونه خپاره شوي چې د ایران په څو ښارونو کې د پولیسو د موټرو ګزمې لیدل کیږي. د راپورونو له مخې پولیسو د سینما لوبغاړی محمد صادقي وروسته له هغې ونیوه چې په آنلاین بڼه د یوې خپرې شوې ویډیو په وړاندې غبرګون کې یوه ویډیو خپره کړې وه. په هغه ویډیو کې یوه ښځه لیدل کیږي چې ځانګړی پولیسي نیسي. هغه ویلي کله چې دغسې یوه صحنه ویني غواړي ځان ووژني. د تهران ښاروالۍ اړوند نیمه دولتي ویب پاڼې هم شهري ویلي هغه په دې خاطر تعقیب شوی چې خلک د پولیسو په وړاندې د وسلو کارولو ته هڅول. د ازادي راډیو د ایران څانګې راډیو فردا د راپور له مخې په ښارونو کې د حجاب د عملي کېدو لپاره د پولیسو د ګزمو د پیلېدو په اړه د ایران له پارلمان سره مشوره نه ده شوې. راډیو فردا د پارلمان د ټولنیزو چارو د کمیسیون د رئیس ولی اسماعیلي هغه خبرې راخیستې چې ویلي دي د ده په باور لرې برېښي چې له پارلمان سره به بیا د اخلاقي امنیت د ټینګښت په اړه همغږي یا توافق شوی وي. هغه ټینګار کړی چې هر ډول فرهنګي او ټولنیز اقدام باید په مناسب ډول وشي. د ایران د اخلاقي پولیسو په نوم ګزمې د 2022 کال په سپتمبر میاشت کې د حجاب په تور د پولیسو په توقیف کې د 22 کلنې مهسا امینی له مړینې وروسته د پیل شوو څو میاشتو ناکراریو په نتیجه کې وځنډول شوې. په دغو ناکراریو کې لږ تر لږه 1500 کسان وژل شوي او په لسګونو زره نور بندیان شوي دي. دغو ناکراریو له 1991 کال راهیسې چې په ایران کې اسلامي انقلاب بریالی شوی
د دې هیواد رژیم له لویو ننګونو سره مخامخ کړی دی. په ایران کې حجاب په 1980 کال د اسلامي انقلاب له بریالي کېدو دوه کاله وروسته پر 9 کلونو لوړ عمر لرونکو نجونو او ښځو اجباري شوی دی. په دې کلونو کې ډیرو ښځو له هغو اصولو سرغړونه کړې چې چارواکو د حجاب لپاره ټاکلی دی. نن د چنګاښ یا سرطان شپږویشتمه په افغانستان کې د جمهوریت د تاسیس 50مه کلیزه ده. د 1450 مریض کال د چنګاښ پر شپږویشتمه سیاستوال او د افغانستان د سلطنتي کورنۍ غړي سردار محمد داود خان د ځوانو افسرانو په مرسته شاهي نظام نسکور او هیواد کې د لومړني جمهوري نظام بنسټ کښېښود. د سرطان د شپږویشتمې کودتا یا تحول په اړه نظرونه بېلابېل دي. د جمهوریت پلویان د ژورو اصلاحاتو هڅه او مخالفان یې لویه تېروتنه او جفا بولي. اسدالله الدین تفصیلي راپور جوړ کړی.
له نن څخه 50 کاله وړاندې د سرطان د شپږویشتمې په شپه چې د اوړي ګرمي خوره وه، افغان سیاستوال او د شاهي کورنۍ غړي سردار محمد داود خان د شاهي نظام په ضد کودتا وکړه. داود خان د ځوانو افسرانو په مرسته د محمد ظاهر شاه د 4 لسیزو شاهي نظام نسکور کړ او د لومړي ځل لپاره یې د جمهوریت بنسټ کېښود. د سرطان د شپږویشتمې په سهار کابل راډیو خپل عادي خپرونې بندې او پر ځای د پوځي مارشونو خپرېدو ته مخه کړه. پر کابل راډیو د سردار محمد داود خان وینا او د جمهوریت اعلامیه خپره شوه.
اوس د افغانستان د جمهوریت اعلامیه ګرانو اوریدونکو ته اورول کیږي. د افغانستان د جمهوریت اعلامیه د افغانستان نوی نظام په ټول هیواد کې په پوره بری سره حکم فرما دی.
شپږویا کلن قاضي ابراهیم شهاب هغه مهال کابل کې دنده درلوده. هغه ازادي راډیو ته د کودتا د مهال لیدلې حال داسې بیان کړ.
تبوی چې د خوبه پاتې دم رادیو معمولا شپږ بجې شروع کړي. رادیو میونیو په شپږنیمې او بجو چې هغه د خبرې نشته، صرف موزیک چلیږي. نو په یوه ټکو نشو دا څه دی، نو همدغه چلیږي. نو داسې کوم عکس العمل چې کودتا شوی یا زاد و خورد شوی چشې نو دا څه کس نو د داود خان بیانې په اون باندې شل دکې نشین شو باندې ورځ.
د کودتا پر مهال د افغانستان پاچا محمد ظاهر شاه د روم په بهرني سفر بوختو او د مهمو چارو سرپرستی د هغه د تر د زوی سردار ولی پر غاړه و. د داود خان پلوی افسرانو په چټک اقدام کې د دولت ټول وړپوري ملکی او پوځي مسولان له واک لري او نظر بند کړل. سردار محمد داود خان د کودتا له بریا وروسته په لومړنۍ وینا کې ولسته وویل چې دا کار د اصلاحاتو او د اصلاحاتو په وړاندې د پرتو خندونو د لری کولو په هدف کړی دی. هغه وویل په شاهي نظام کې دیموکراسي په یو فاسد طبقاتي سیستم بدله شوې وه او په خبره یې جمهوریت په حقيقي اسلامي روحیه برابر نظام دی.
تاسو ته باید ووایم چې نور دا نظام له منځه لاړ او پر ځای نوی نظام چې جمهوری نظام دی رامنځته سو. دا د اسلام له حقیقي روحیې سره سم نظام دی. زه او زما ملګري د زړه له کومې تاسو ته د ګران افغانستان د لومړني جمهوري نظام مبارکي وایو. موږ دا نظام د افغانستان د بریا او سرلوړۍ او د ولس د نیکمرغۍ لاره بولو.
د افغانستان لومړني ولسمشر سردار محمد داود خان په لومړیو کې سوسیالیستي نظام ته لیوالتیا درلوده او د سړې جګړې په شرایطو کې گاونډیو او د سیمه هیوادونو ته ډاډ ورکړ. هغه وویل چې افغانستان د بې پلوۍ سیاست مختبیایي او هیڅ یو پوځي تړون کې غړیتوب نه اخلي. د سردار محمد داود خان د کابینې لومړني کلیدي غړي ډاکټر حسن شرق، سید عبدالاله، پاچاګل وفادار، فیض محمد او نعمت الله پژواک. د جمهوریت په لومړنیو کلونو کې په بیړه پر 50 کلونو انکشافي پلانونو کار وشو. ان ځینې مهمې پروژې لکه د سلما بند، د کمال خان بند او یو شمیر نورې چې په دې وروستیو کلونو کې بشپړې شوې، هغه مهال طراحي او ډیزاین شوې. خو دا چې دغو اصلاحاتو د دې ایجاب کاوه چې شاهي نظام د نسکور شي، په دې کودتا یا تحول کې جمهوري غوښتونکي تر کومې اندازې خپل هدف ته ورسېدل او یا دا چې دغه حرکت اصلي لامل څه وو، دا لا هم د بحث وړ مسایل دي.
په داش په باندې زد داوود خان په انتخاب باندې د دسر په هیڅ همکار چې د دا ارتباط به د مخابری په دستګاه سره یو کتاب ته رسو چې کوم په دغه شپه په عملیاتو کې ګډون کړ.
پاچا ګل وفادار چې په دغه تحول کې لاس درلود او په خبره یې د کودتا پر مهال د سردار داوود خان په کور یا د قومندې په مرکز کې وو. ازادي راډیو ته ویل هدف ژور او بنسټیز اصلاحات وو.
د موږ د ځای د صدر اعظم په وخت کې ورو مکتب کې شامل کړم. ډیر وخت ما معرفت ورسره. بیا کوم وخت صدارت نه استعفا ورکړه تر اخره پر خصوصا د جمهور پرواز بدده د احترام د پر دده کور ته ورکړه. نو د کودتا د کډونه تقریبا یو نیم کال مخکې زه خبرم چې داسې یو تحول په افغانستان کې راځي. نو په دغه ځای کې اصلي هدف دا و چې داوود خان په مشرۍ داسې یو نظام چې د شخص نه سیاسي قدرت خلکو ته انتقال شي اصلي هدف دغه و چې یعنی شاهي نظام په جمهوري بدل شي او مشري داوود خان په دې موږ قبول کړای چې د امتحان ورکړای او چې د ملي شخصیت په افغانستان کې
د جمهوریت یو شمیر پلویان وایي هغه مهال شاهي نظام نور روست شوی وو او هیڅ کار نه کید. دوی بیل دی چې د کوم هیواد نوم واخلي وایي جمهوری نظام د گاونډیو او د نړۍ د قدرتونو له مخالفت سره مخامخ شو. خو په برلین کې د افغانستان په خوانی سفیر او د فقید شاه محمد ظاهر شاه پلوی حمید صدیق ازادي رادیو ته وایي د چنګاخ د شپږشتمه حرکت یو لوی او نه جبرانیدونکي تاریخي تیروتنه و. هغه وایي د سردار محمد داوود خان شخصیت ته درناوی لري خو زیاتوي چې د شاهي نظام نسکورول چې سلګونه کاله سابقه درلوده د افغانستان د خلکو په ګټه ګام نه و.
ولی یک جفایی بود که تا به امروز شما میبینید که افغانستان هیچ به حال نمه.
دا یو جفا و تاسی گوری چه تروز پوری افغانستان هیس به حال نرازی. هغه محال چه افغانستان که کم سیستم روانو به زنگری توگه دا اساسی قانون لسیزه دا افغانستان یو بهترین دوره و ان تاسو پوهیږئ چې هغه محل لوی او وړی فابریکې جوړې شوې چې بیا وروسته څلوېښتو کلونو کې هغه سی کارونه شو. اکثره کارپوهان په دې نظر دي چې د سرطان د شپږویشتمې کودتا په افغانستان کې وروستیو تغییراتو ته زمینه برابره کړه.
د همدې کودتا ځینې ګډونوالو افسرانو د جمهوري نظام په ړنګولو کې هم رول درلود. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو پخوانی استاد پوهان نصرالله ستانکزی وایي د چنګاښ د شپږویشتمې کودتا په افغانستان کې د وخت پر سر د جګړې پیلامه شوه. ښاغلی ستانکزی وایي له دې تحول سره عنعنوي شاهي نظام چې د افغانستان په معاصر تاریخ 1940 کال کې احمدشاه بابا بنسټ کېښود سقوط شو. ښاغلی ستانکزی وایي دغه کودتا د سردار محمد داوود خان د پرمختګ په هیلو او خیالونو سره پیل خو وروسته پکې داخلي اختلافونه رامنځته شول.
داوود خان کودتا یا 1950 کال کودتا د دې باعث و چې په افغانستان کې د 50 کال وروسته بیا هم د قدرت جګړې صفه پرانستل شوې تر اوسه دوام لري. متاسفانه د افغانستان ملت تاوان ورکوي او د دیموکراسي برتنه ده یا سوي سره د چې تیر جمهوریت یا اسلامی جمهوریت په دوران کې ډیره هڅه وشوه د دیموکراسي او داسي اما پایلې مطلوب نه وي او متاسفانه چې تر اوسه پورې دا لړۍ دوام لري او یو ځل بیا د قدرت د انحصار او ایدئولوژیک قدرت پلویان په هیواد کې حاکمان دي یا د قدرت د حصول لپاره جنگي.
په افغانستان کې د چنګاښ د شپږشتمې کودتا مخکې د نړۍ په کچه هم ځینې ورته تحرکات شوي وو. د چنګاښ د شپږشتمې کودتا د ولسیز مخکې یعنی په 1952 کال کې د مصر د پاوز ځوانو افسرانو د جنرال نجیب په مشرۍ د مصر د هغه وخت پاچا ملک فاروق له واک لري کړ چې وروسته بیا یو افسر جمال عبدالناصر د مصر قدرت په لاس کې واخیست. جمال عبدالناصر ملي پالنې او سوسیالیزم ته لیوالتیا درلوده او افغانستان ته یې هم سفر وکړ. دغه وخت کې د سیمې او نړۍ هیوادونه په تدریجي ډول له استعماره وتل. د هند په لویه وچه کې هم د چنګاښ د شپږویشتمې له پیښې مخکې جمهوري نظامونه حاکم وو. په لیبیا، یمن، شام او عراق کې هم جمهوري غوښتونکي غورځنګونه فعال وو او یا یې د همدې هدف لپاره مبارزه کوله. جمهوري غوښتونکو سلطنتي رژیمونه مستقل نه بلل او له همدې کبله په سیمه کې د جمهوریت د غورځنګونو خوځښتونه څپانده وو. دا هم له واقعیت لرې نه ده چې د سردار محمد داود خان کودتا او د جمهوریت د بنسټ ایښودلو حرکت ممکن د سیمې له هیوادونو په الهام اخیستلو سره شوی وي. د سردار داود خان د جمهوریت پر مهال سیاسي ګوندونو که هغه ښي اړخي یا کیڼ اړخي وو آزاد فعالیت نشوی کولی. داود خان هڅه کوله نظام د یو حزب له لارې اداره کړي او له همدې کبله یې د کیڼ اړخو او اسلام پالو فعالیتونه محدود کړل او د هغوی افکار یې وارداتي وبلل. هغه له پخواني شوروي اتحاد سره اړیکې پیکه او له اسلامي هیوادونو سره اړیکې پیاوړې کړې. سردار داود خان د حکومتولۍ په وروستیو کلونو کې مسکو ته یو ناموافقه سفر درلود او دغه راز یې مصر، عربستان، ایران او پاکستان ته هم چې هغه مهال د امریکا متحدان وو سفرونه وکړل. خو د 1950 کال د ثور کودتا داود خان ته د نور کار فرصت ورنه کړ او هغه د کورنۍ له 12 غړو سره ووژل شو.
له دې سره د خپرونې نیمایي ته ورسېدو په څو شیبو کې د هیلو وړانګه راډیوي ډرامه خپرېږي. خو اوس مهم خبرونه بیا راسره واورئ. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې د استازولۍ شارج دا پیره رافایلا یودی چې وایي د افغانستان په یوه نندرتون کې له هغو 25 سوداګرو ښځو سره له لیدو ډېره خوشحاله سوې چې اروپایي ټولنه او نورې ادارې لاسنیوی کوي. په ټویټر کې په څو تصاویرو کې ښکاري چې د دغو سوداګرو میرمنو د شرکتونو تولیدات نندارې ته ایښوول سوي دي. د طالبانو تر ولکې لاندې د بختر اژانس د خبر له مخې دغه نندرتون پرون کابل کې پرانستل سوی چې شاوخوا 200 کورني او بهرني شرکتونه پکې برخه لري. طالبانو په افغانستان کې ښځې په غیر دولتي کورنیو او نړیوالو مؤسسو کې له کار کولو منع کړي او په دې وروستیو کې پر ښځینه سینګارخونو هم بندیز لګولی دی. د افغانستان د اوسپنې پټلۍ ادارې رئیس له پاکستاني او ازبکستاني چارواکو سره د ریل ګاډي پروژې په اړه د خبرو لپاره پاکستان ته تللی. د طالبانو تر کنټرول لاندې د بختر اژانس د راپور له مخې ملا بختر رحمان شرافت به له پاکستاني چارواکو سره د ترانز افغان د پروژې په اړه خبرې وکړي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون یک شنبه بنګلاديش ته دویمه شله اوره لوبه هم بایلوده. پرونی شله اوره لوبه د کرکټ نړیوال شورا د پریکړې لمخې 1200 اورونو تر کم اسوه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د اولو بغړو په سوځې دوسرې 114 منډې وکړي. بنګلاديش وکولای سوې چې پورستی اور کې 119 منډې وکړي او ټاکلې هدف تر لاسه کړي. د اروپا د هوا پیژندنې ادارې خبرداری ورکړی چې د تودې هوا کمساري څپه به په څو راتلونکو ورځو کې د اروپا په جنوب کې لا شدیده سي. د راپورونو له مخې هسپانیا، ایټالیا او یونان په تیرو ورځو کې له بې ساري ګرمۍ سره مخ وو چې په وروستیو څو کلونو کې ساری نه لیدل سوی. د ایټالیا د هوا پیژندنې ادارې ویلي چې شایي د ګرمۍ اندازه د سانتیګراد په حساب له 45 درجو واوړي. تر دې مخکې په اروپا کې تر ټولو زیاته ګرمۍ د 2021 د کال په دوبی کې د ایټالیا په سیسلی کې حساب شوې وه چې اندازه یې د سانتیګراد په حساب 43.8 درجې وه. د پولند د پوزنان ښار په یو رستوران کې د ډزو له کبله دوه کسان وژل سوي. د پوزنان د پولیسو یو ویان انجی بورو یک ویلي چې پیښه پرون د یو هوټل په رستوران کې شوې ده. د پوزنان د زړه ښار په سنت مارتین کوڅه کې د ګرځندویانو شمیر زیات وي. د بورو یک په وینا یو تن د پیښه په ځای کې ساور کړه او بل تن په روغتون کې. د ده په وینا پولیس ډاډه دی چې له دغو کسانو یوه یې په دې پیښه کې لاس درلود او اوس هڅه کوي چې د پیښې علت معلوم کړي. یوه عیني شاهد یوې محلي ورځپاڼې ته ویلي یوه سړی پر بل ډزې وکړې او بیا یې ځان وویشت.
هیلو وړانګه راډیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
درنو او قدرمنو دوستانو، په سلامونو مو هرکلی کوم. په دې هیله چې د هیلو وړانګه ډراما مو تر دې دمه اورېدلې وي. درنو اورېدونکو، ستاسو به په یاد وي چې د ثور میاشتې له څلورمې نه تر لسمې پورې موږ د روغتیایي معافیت نړیواله اونۍ لمانځو. په تېرې برخې کې مو یادونه کړې وه چې موږ به تاسو ته د روغتیایي معافیت 15 ګټې درخایو. هیله ده چې پام ورته وکړی. یو جوان جغوری اسری واکسین او ساسکی ماشومان له خطرناکو ناروغیو څخه جغوری. دویم اوسنی او راتلونکی نسل له بیلابیلو خطرناکو او وژونکو ناروغیو نه ساتي، لکه گزارن، شرای، تورا ټوخلا، والګای او داسې نور. ځینې داسې ناروغۍ شته چې که مور نوی واکسین شوي نو له موره ماشوم ته هم لیږدي. که چیرې مونږ واکسین ته هو وایو نو مونږ کولی شو چې خپل راتلونکی نسل له خطرناکو ناروغیو نه وساتو. دریم روغتیایی مسونیت د پیسو په سپما کې له تاسو سره مرسته کوي. د افغانستان په شان بې وزله هیواد چې وګړي یې لږ عواید لري باید روغتیایی مسونیت ته پام وکړي، ځکه چې دغه ناروغۍ هم ستاسو شتمني مصرفوي او هم مو روغتیا ته زیان رسوي. د نن لپاره هم دومره. په دې هکله به راتلونکي برخو کې هم تاسو درنو ته معلومات وړاندې شي. روغتیا مو په برخه.
پس له ډېر وخت نه مې کور ته راغلی احمد خانه. نه چې لاره دې ورکه کړي.
څه ووایم ملک صاحب، دا دی زه خو کوښښ کوم چې د مشرانو خبر واخلم. دا لالهان د روزګار چېرته سړی پرېږدي چې د ملګرو پوښتنې ته لاړ شي؟
رښتیا وایې داده، زه خپله په اسانۍ د خویندې ورونو له حال نه خبرېږم. کنې د هغوی بچیان زموږ پوښتنه کوي، خو ته خپله پوهېږې چې زموږ شیرزمان خان مسافر دی او موږ دومره اوس توان نه لرو چې د هغوی پوښتنه ته ولاړ شو.
ښه نو تاسو مشران یاست او مشران حق لري چې کشانې پوښتنه وکړي.
ته ښه سړی یې، کنې چېرته د دې زمانې ځوانان کومې خبرې چې ته کوې په مانا یې وپوهېږي.
هغوی کله د خپل موبایل نه بېکارېږي چې دیو مشر پوښتنه وکړي.
رښتیا هېر مې شو چې چای درته واچوم. څه وکړم، یو عملي سړی یم. هغه دی چای تیار په ترموز کې دی. وسړیه، د المارۍ نه ځان ته وچه مېوه هم راواخله. هو رښتیا، ودې نه وویل چې څنګه زموږ خوا ته راغلې؟
جوړ اوسې ملک صاحب، که رښتیا ووایم ملک صاحب، ته خپله خبرې چې د عاشق الله لاسه مې خلاصه نشته، باید تاوان یې ورکړم. هغه هم یوازې چرګ او د سپینو زرو کړۍ نه، اوس را باندې د ډول تاوان هم راغی.
وایي چې کور کې د موږک لکۍ نه سپېره کېږي او دا یې ټول کلی خبروي چې زه بډای یم. نو اوس ما ته څنګه راغلی؟
وایم ملک صاحب، که څو روپۍ ولري ما ته یې پور راکړي تر څو چې د عاشق الله د شر بېغمه شم.
دا دی اوس ښه شو. ښه خیر دی، خو ګوره زه چاته بې مطلبه پور نه ورکوم. راځه یو بل کار وکړو.
بس تاسو امر کوئ ملک صاحب، د پیسو لپاره هر کار کوم.
شاباس، په دې خبره دې خوشاله کړم.
د خیالي موري و د خیالي موري
سوای د خیالي پلاره
وایم چې د درملو وخت مې دی، اما هغه ګولۍ او شربت مې نه راکوي.
دا دی د شمس په لاس درلیږم.
سلام پلار جانا، دا دی دوا دی واخله.
وعلیکم سلام. ستړی مشی زویا. والکا ملالی راته ویل چې تا بیا نه ولي شان خوړلی دي.
دروغ وایي، هغه ما نه خفه شوې ده. همداسې درته وایي چې راباندې فقار شي.
دا دی مور دې مراغله. راشه ښځې دلته کښېنه او د ده پلمو ته غوږ شه.
ښه ده، دا خو ټول عمر پلمې کوي او خپلې شوخۍ پټولو لپاره دروغ وایي.
ولې غلی خبرې وکړه؟ رښتیا خیالي موري پوهېږي چې دا ځل تر بازار پورې تللی و. دا دی ښه شو خیالي هم راغی.
سلام سلام، د اسمان په ورېځو زه چکرې وهم، خو دا دی شمس جان بې له وزرو الوزي او سیده تلی و بازار ته. دا بې غرضه مرغه ډېر هوښیار شوی دی.
دومره راباندې ملندې مه وهئ، سبب خو مې نه دی کړي. زه وږی وم، کور کې م څه شی نو، بازار ته لاړلم، بولاني مې خوړل.
رښتیا وایي، دا خو زما ملامتیا ده.
بل ځل به ما ورته ښې سمې خبرې کوو، پام دې اوسه.
خیر دی، دا ځل یې وبخه، پس له دې نه زه ورته پام کوم.
که بیا بازار ته ولاړې ډاډه اوسه چې دغه غوږونه دې پرې کوم.
نو ما سره د څه کار دی؟ تا خونه کار معلوم دی نه بار
چپ شه بیا اکله مشر ور سره دی داسې مه غږېږه بیا دبه
ما خو څه بده خبره نه ده کړې خو رښتیا ورته وایم
مونږ یو زویه که نصیحت یا کومه بله خبره تاسې ته د ویلو وي هغه زمونږ کار دی
نو دی ولې ما ځورئ
ځکه چې لالا دې مشر دی وظیفه یې ده چې نصیحت درته وکړي او د غلط کار دې مخنیوی وکړي تاسو خو ګورئ چې زه اوس یو ناروغه کس یم
پلار دې رښتیا وایي ډاکټر ورته ویلي چې ډېر اندېښنه مه کوه او ځان خوشحاله وساته که تاسو داسې کارونه وکړئ نو د هغه روغتیا ته تاوان لري زویه
والکانو دی خو زه سم نه پېژنم خو کومې کیسې مې چې د ده په هکله اورېدلي پاک سړی نه دی
دا خو مونږ هم پوهېږو چاره نه لرو لاس هم ورته بند دی
وایم کور دې لغلی ډاکټر عاشق الله رښتیا وایي که دغه مرستې ته نه وای راغلي د عاشق الله د ډول او سپینو زرو کړیو تاوان یې نه ورکوه څه وکړو نو ملګري مو ده که یې ملګري ونه کړو نوم بدوالی لري بیا به وایي چې انډیوال مې نازوانه و
خبره دې سمه ده پام کوه په احتیاط ورسره مخکې ځه
شاغا جانه پام مې دی د معاملې هرې خوا ته مې پام نیولی بېغمه اوسه
څه خپل منځ کې بنګېږئ نه چې ډار شوي یې که څنګه
لالا موږ د ډار خلک نه یو شاغاګیه
دا دو ملګري خو دې هسې هم د تعریف نه دي هسې وایي چې موږ د ډار خلک نه یو
ته ډېر د صفت وړې نامه خدای ټول کلی در باندې ویاړي چې عجیبه ښه شی لرو
ډېر ځان زړور مه نیسه په ورو خاندی چې څوک پوه نه شي دا دی ورسېدو عاشق الله دا بیل واخله اوبه له بنده راخوشې کړه
ولې زه قول تا د ملک از غر سره کړی او بند زه خلاص کړم
رښتیا وایي ډېر ځان هوښیار هوښیار مه نیسه موږ در سره راغلو چې یوازې ډارېدلې
ښه نو ځکه در سره شرط ایښی و لکه چې ډارېده چې د میراو په دام کې وننښلي په خدای میراو هم لږو خلکو دی چې د چالبازانو پوټکې په شودینې ترې باسي
میراو ما ته هېڅ شی نه دی خو ما تاسو ځکه راوستی چې په یو باندې د بند کار وکړم او بل باندې پیره وکړم
هو خپله د خیر په غونډۍ کې دی موږ دومره کاڼه وړانده نه یو مصیبت جانه او دومره ساده هم نه یو
رښتیا وایي کور دې لغلی ډاکټر دا چاله کیا نه دې پرېږده چې د سړي زړه در باندې وسوځي ته خو هغه کارونه کوې چې د سړي زړه نه غواړي چې په یوه لار درسره لاړ شي خدای پوهېږي چې زموږ هغه ورېنداره تا سره څنګه ګزاره کوي
فکر مه کوه په ورېندار دې ډېر ګران یم وا دا ستا په حال چې تر اوسه پورې چا در باندې اعتبار نه دی کړی چې خپله لور درکړي
موږ په دې خبره ښه پوهېږو ښځه کول خپل کړاوونه لري چې هرو مرو باید ورته رسنګي وکړو بچیان چې وشي هغوی ته پام ونیسو جوړ ناجوړ لري لیک او لوست غواړي لکه تا غوندې خو یې څوک بې تعلیم او بې مسؤلیته نه لویوي تا چې زه اوس ګورم له دې خوی سره ټول کلي ته باسي
یاره ستا پاکله هم چا راته ښې خبرې نه دي کړي چې ووایم ښه سړی تم له هغو دوو نورو نه کم نه یې متل دی چې وایي خړ سپی د لیوه ورور دی
خیر دی که د ډول او د سپینو زرو د کړیو خبره نه وای درته به مې ښودلی وای چې لیوه څوک دی او سپی څوک دی
هغه باندې خپله پوهېږم اوس دا بیل واخله واخله لاسه مه ورکوه زر بند خوشې کړه دې خوا ته خټه راواچوه چې دا بل بند جوړ کړو تر څو د ملک ازار خان ځمکه بې واره خړوبه کړو
دا دی اوس ښه شو سړی له یوه کس سره دوکه کوي موږ له ټول کلي سره دوکه کوو نه 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 زه په دې کیسو کې نه یم زه ولاړم خدای په امان تاسو پوهېږئ او دوکیم
راشه والکه تم چندانې ځوان نه یې دومره خلکو ته ځان خلاصمند مه ښیه
وایم کور دې له غلی ډاکشه مصیبته تا ته خو مې ویلي وو چې چیرته ځو زه خو دا دی له خپلې ټولې امانتدارۍ سره راغلم او دې جرم کې شریک شومه یوازې د انډیوالۍ په خاطر
پرېږده چې لاړ شي بې له چرګه به هم خدای سبا کړي بې له هغې ملا اوله راباندې ښه ونه لګېده پور مې دې ورباندې وي بل ځل به یې خوښ شم شکله بېل واخله نو
څه وکړمه چنار ګل جانه بله لاره راته نه ده پاتې سهار کوه چې څوک رانه شي
زه بل څوک نه پوهېږي چې ته چا وار دی اوبه خوشې کړه
بېغمه شه وایم کور دې له غلی ډک شه ګورما چې خپله میراو رانه شي چې په وکلو وکلو به مو پوټکی له بوسو ډکي
رښتیا وایي څراغ دی بلکې همته چې وګورم هېڅ شی نه ښکاري
او عقلمن خانه که برق ولګوم ټول کلی راباندې خبرېږي
لا دا خو شیطان وي اوس خپله پخونه وهمه ته ودرېږه سمره کلک دی اس خطه پا بیل نه خیلی
زور نه لری بیل ما پلمه کوا را کماتا نش پا برا باندی سباشی
وخلا وخلا وخلا
برشا
زپا پولا کنم چه سره شوائم
خور دل غلی دکشا دوم را کم زوره چه پا دوا بیل وخلو دی ساو واتا
دول خونه ده چه گرد وڈی وحی غمتل ستال پارویل شوائم ترکانی ده بیزو کار نده
ولای مت مصیبت است تا خو بیزوم شرف لري لدی غلط کارو سره دی خیر دی یو وار به تاوان په لاس راشي تا سره په یو لار تګم ګنا ده او ته خف فکر وکړه چې نن شپه دې کوم سلوب وکړي
دا دې د دوام ټولګي ته پښتو کتاب وګورئ چې څومره ښه دی هو دا دې د انځر ته وګوره الله رښتیا هم څومره د سړي خوښېږي زما خوښ شو زړه مې غواړي چې زه مکتب ته لاړ شم تا ته خو ضرور دی چې الفبې پیل کړې بیا ورو ورو مخکې لاړ شې زما الفبې زده ده چېرته دې زده کړې ته خو ما نه مشره نه یې پلار جان مې مولوي دی د مور جان مې هم زده دي ما وخته سپاره شروع کړې له زور زیر سره مې زده کړې ده رښتیا وایي زم چې وړه وم سپاره مې په جومات کې لوستله یو ځل چې څه مې نه دی زده تاسې راته زده کوئ ولې نه خو په یو شرط څه شرط په کوم شرط چې نور ناولې خواړه ونه خورې چې ناروغه کوي دي نور یې نه خورم ما ته مور جانې وویلې هر وخت چې اوږې کېدي ما ته وایه زه درته ډوډۍ تیاروم دا دی اوس ښه شو راشي چې رسمونه وکاږو هو څه ښه خبره دې وکړه ته صبر چې بکس کې مې رنګې دي چې وی باسم رنګې لرې وی په یاد دې نه دی چې په بازار کې مو واخیستل ته م وی هو هو په یاد مې شول په یاد مې شول زوړ شوی پلار جانه مور جانه مې وایي چې زړښت کې د انسان فکر خرابېږي پلار جان مه کله چې مور جان سره ټوکې کوي ورته وایي چې زړه شوی زه خو لا وړکې هلک یم آغا مردار خور رنگا پنسلو نمی باسه رختیا وی دا دوی گوری سمر خیستا رختیا وی سنگ خیستا خیسته دی پسو دی خیسته دی نپو اگم لالا جان می خیسته رختیا وی ماولی دی دیر پیسی ور کری خانو رازی چی رسمونه و کگو خیو داری چه تاستا کاغذ درکم من خیر دی خو سبا دا خیر اخپل قلم کتاب چی راوڑی زی پکور که لرم زمین پلا تایم چرا تای واخلی
میراوا پختنه می درنه اونکره چی شین چایس که کتو لده چی طول تا تا میراو وایی استاس لی نوم مهر شوائی ده
څه خبره نه ده ملک صاحب معامله میراو سره عادت کړی نږدې دی چې خپل اصلي نوم یې له یاده ولاړ شي
مقصد خفه نشي او په زړه کې رڅه تیر نشي چې دا څه شانته خلک دي زه ځان ته نوم لرم او دوی راته میراو میراو وایي
نه ملک صاحب زه لا خوشحاله کیږم چې راته میراو وایي ځکه په یاد مې پاتې کیږي چې څوک یم
دا ستا له ایمانداری دي ګنې په دې زمانه کې څوک د خپلې دندې او مسؤلیت په فکر کې دي واخله چې چای دې سوړ نشي
که رښتیا پوښتنه وکړې د خوشحاله کا دا توره ګوړه له چای سره ډېر خوند کوي زما هر کله چې چای ته زړه وشي ورځم او د احوال اخیستلو په بانې ښه ډېر چای څښم
رښتیا وایې وګوره چې رقم رقم چاکلیټ او خواږه مې اخیستي خو د خوشحاله کا توره ګوړه بل خوند لري
رښتیا دې وویل ملک صاحب
واخله چای دې ما ته وګوره تا نه مې دومره پوښتنه ونه کړه چې څنګه راغلی
کور دې ودان ملک صاحب ځکه چې پس له ډېرې مودې مې ولیدې نو ستاسو خوږو کیسو کې ډوب شم او اصله خبره مې له یاده ووتله
ووایې اورمې
تاسې له موږ نه ښه خبرې چې ستاسې د اوبو په نوبت کې بل چا خپلې ځمکې اوبه کړي همداسې کار کلونه مخکې ډېرې ستونزې جوړې کړې اوس هم نه غواړم چې یو ځل بیا هغه خبرې بېرته راژوندۍ شي
پوهېږم خو اوس دا خبره وکړه چې په دې پوه شوی چې چا دا غلا کړې
خدای می دی غاره نبندوی دی مالک ازغر خان پا کسانو شکمانیم
چنگه دی ده خبره وکړه کم سندم لری؟
سند داده چی دی مالک ازغر زمکو تو وبت لری او بلادا چی بی زای ندیت للی
وگوره یو شی تری پام ونیسه چه ده خبره ده دو کلیو پا خمانس ده راکاگی آغام ده دو ملکانو ده سیاد خبره او مالک ازغر خان خون در تا معلوم ده چه او جنجالی سرائی ده
پویگم مالک صاحب ځکه تاسو سره مشوره کوم چې څه وکم.
خو که زما مشوره غواړې نور هم کوښښ وکړه، یوازې د ملک اظهر خان شاه مه نیسه، په ټولو شک وکړه، حتی زموږ په خپل کلي د ښه او بد سړي پروا مه لره.
ښه خبره دې وکړه ملک صاحب، خزه یو څو ورځې نور هم صبر کوم تر څو دا خبره ښه روښانه شي.
خیر دی، په تکلیف کېږي نو، خو یو څو شپې پیرام وکړه، وګوره چې څوک اوبو کې لاسوهنه کوي.
همدا کار هم کوم،
ځکه چې خدای مکړه په کوم بېګناه تور ونه لګوو او د یو لوی جنجال سبب ونه ګرځو.
وایم خیر اوسې ملک صاحب، ستا انصاف او صداقت نه قربان شم.
سلام ترور جانې.
وعلیکم سلام لورې،
راځه دې خوا ته کېنه.
خیر اوسې، اندلته څنګ کې دې کېنم.
دا دی ښه شو چې لمسی مې هم پوه شي او وایي چې د پیدا کېدو وړاندې هم په نیاجانه مې ګران وم. رښتیا چې زه له خیره روانه یې چې تیاری دې نیولی؟
د تیتانوس د واکسین نیټه مې ده، باید واکسین وکړم.
او رښتیا څومره میاشتې ده؟
پنځمه به وي.
او یو څه مخکې وروسته؟
خو څه خبره نه ده، امیدوارې ښځې له څلورمې نه تر شپږمې میاشتې پورې د تیتانوس واکسین کوي.
که یوه امیندواره ښځه د تیتانوس واکسین ونه کړي څه کیږي؟
فرزانې ما ته یو کتاب راکړی، هغې کې لیکل شوي چې ټولې ښځې باید د تیتانوس واکسین وکړي، په خاصه توګه امیدوارې ښځې. دا کار د مور او ماشوم د ساتنې لامل ګرځي.
پوهیږي چې زموږ د بزګر ښځه وه، له همدې خدای وهلې تیتانوس نه مړه شوه، وړه ماشومان یې ترې پاتې شول.
وی بیچاره، خدای دې وبخښي. امیدواره ښځه باید بېغوري ونه کړي، د څلورو نه تر شپږو میاشتو پورې باید خپل د تیتانوس واکسین وکړي.
خدایه توبه، د نسرین ترور هم عجیبه ښځه ده. موږ به یې د واکسین کولو نه ډارولو او بیا یوناني دوا به یې جوړوله او موږ ته به یې راکوله چې ناروغ یې نه شو.
اوس هم ګورې چې فرزانې خوراکۍ سره یې راخیستې، یو رقم حسادت او دښمني کوي چې پوښتنه یې مه کوه.
اوس ولې یې نه زده کوي؟ کلینیک ته دې ورشي چې د زده کړې دوره وګوري، سمه لاره یې همدا ده.
خلک ډېر بې پروا دي، که یو څو میاشتې د زده کړې دوره وګوري او د دولت لخوا تصدیق شي، ناروغان لاسه نه ورکوي او ورته خام ده.
سلام مورې. سلام شبنم ورېندارې.
وعلیکم سلام.
څنګه لاسونه دې د قلم په رنګ کړي؟
له هغې ورځې چې رنګه قلمونه یې ورته اخیستي، دا ده او انځور ایستل.
ښه نو رسامي مې خوښېږي، ما اوزدم هم ده.
نام خدای هر شی زر زده کوي.
ورېندارې، تاسو چېرته روان یې؟
زه چې زه خپل د تیتانوس واکسین وکم.
ودرېږئ چې زه ځان تیار کړم.
خی زم زم.
ستړی کېږي ملالې جانې، لاره ډېره ده.
نه په کور کې مې زړه تنګېږي، تاسو سره ځم چې لږ سات مې هم تېر شي.
داسې چې ده نو ځان تیار کړه.
دا دې لاړم.
ما خو ځان تیار کړه. او رښتیا لږ سودا مه اخلم. کور کې غوړي او بوره نشته، تره دې باید مایع غوړي وخوري.
زم باید غوړ ته پام ونیسم ترورې.
بې له دې زموږ او ستاسې خواړه لږ غوړ لري، هیڅوک زموږ په کور کې نه خوښوي.
ځئ چې لاړ شو له خیره سره.
دا دی زم تیاره شوم.
ښه شو، زه نو مخکې شه چې ځو.
دعا کوو چې ستاسې ستونزه په خیر او خوښۍ سره خلاصه شي. اوس نو چای واخلئ، ورسره دا توره ګوړه چې مغزمو سم کار وکړي. دادای واخله احمد خانه،
ژوندی اوسی.
واخله عاشق الله خانه، چې لاسو کې د قوت پیدا شي او ښه ډول وکړي.
خیر وسی چنار ګله، ما خو بالکل له دې تورې ګوړې او چای سره عادت کړی چې زر زر یې ونخورم، فکر کوم چې څه شی مې ورک کړي.
دا د خوشحاله کا له برکت او اخلاص نه دی.
رښتیا دی ولې دادې؟ دا څو ورځې چې د همت مصیبت سره په جنجال اخته یم، بیخي همت خود نه شویم.
خدای ته دې شکر وباسه چې یو ځای در سره ناست یم او چای در سره څکم. ته خوشحاله اوسه او ټول خلکو ته وایه چې ما احمد خان سره له نږدې لیدلی او خبرې مور سره کړي.
وای په دواړه سترګو دې ړوند شم که د پولیس له ډاره د دې کار کول زړه ولرم. وایم چې پولیس به د همت د ملګري په تور بندي راکړي.
راشه چې ستا له شرم بېغمه شم. دا هم 2000 افغانۍ د سپینو زرو د کړیو تاوان.
څه 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 2000 روپۍ؟ لکه چې مازغه دې خراب شوی که څه؟
نه انډیوالا، شکر دی د خدای په فضل سره مې مغزه ښه کار کوي.
واله کاشقه، دا 2000 لګې دي؟
لږ تر لږه باید 5000 افغانۍ خوراکي.
تا هغه سړی چې خلک له خوږي ګوتې نیسي خپل تاوان دې رانه شپږ قاته وویست او لا اوس دې زړه نه دی سوړ شوی.
تاسو خپل ستونزه حل کړئ چې زه د غنمو خبر واخلم. خوشحاله کا غریب یوازې دی.
زازا ورک شه پیدا مې چې زړه مې اسم د مصیبت د لاسه سوری سوری دی.
ستا زړه سوری سوری دی او زه د هغه ځای ته رسولیم چې نور مې زړه نه غواړي چې تا سره بیخي انډیوالي وکړم.
ته یو بې معنا سړی.
غلی شه، زړه مې غواړي چې تر محشره دې دا څیره ونه ګورم.
خیر دی، خپلې خبرې دې وکړې پوه سولې. باور وکړه چې زړه مې غوښتل مراحت دې وکړم. پس له دې خبرو اوس د 5000 یو قران هم کم وي نه اخلم. زر تر زره به نورې م راوړي کنه د ولسوالۍ پولیس در باندې خبروم.
هو لا حول ولا، لاس دې خلاص. دا 2000 نه درکوم. هو هغه کړی دې ما سره دي او پولیس ته ښایم او ورته وایم چې دا دروغ وای. دا دې وګورې سپین زر نه دي، هسې د سپینو زرو دعوه لري.
بد مکوه بې عقله، اوس د زړه شې بل چل را باندې وهې. خو زه تیار یم چې قسم وخورمه چې سپین زر دي او هغه همه سوچه سپین زر.
لا حول ولا، تر اوسه پورې ستاسو شخړه نه ده خلاصه شوې.
څه بلا یې؟ داسې ښکاري چې زما وا شوکولا اوبه خو یو یو هلکې نه ځي. بې له دې زموږ خبره له خبرې نه تېره ده او زه لاړم د خدای په امان.
چیرته چیرته ځې؟ خو خدای چې اسمان ته لاړ شي له پښو دې نیسم او که د ځمکې تل ته لاړ شي له ویښتانو دې چیرته دې پرېږدم.
لاس دې خلاص تر لندنه.
وطندارانو، کریا مو راکئ.
زه باید یو څه وکړم، نه پوهېږم چې څه رقم. یو رقم یې باید وکړم چې څوک را باندې پوه نه شي. بې له دې نه ټول خلک په خپل ځان اخته دي چې ما ته یې پام نه کېږي. که د کوم چا راته پام شي نه کېږي بابا، څومره ډارېږي. مه ډارېږه، کار دې وکړه.
ته چېرته ځې وروره؟ د خوشحال خېلو کلي ته نږدې همالته کته کېږه.
تا باید ونه رسېږي. مخکې له دې چې راشي نقشه دې عملي کړه. او همدا یې وخت دی، که نه د سپینو زرو او ډول تاوان څه رقم پوره کړي. شو خپل تاوان اخلي او زما دا ټکو په ټکو په کیسه کې هم نه دی.
همدلته کته کېږم استاذ ابرکشه. وروره، سړی لږ مخکې وایي چې ودرېږه. صبر صبر، شاته موټر دی. زه لږ څنګ ته څه دغسې راځه. ورور راځه، لږ لاره ورکوي. دروازه استاد جانه زه له خیره.
شاغه خانه، مونږ ډیر نه شو.
تم کرای ورکې؟
در کړی مې ده، د ماتو اغیستو په تمه یم.
څه شی کرای در کړی؟
او کرا هغه م زرګونه.
اته خلکینه کوم زرګون؟ تا لا کرای نه در کړی.
ډیره هوښیاري مه کوه، دومره چالاکۍ ته اړتیا نشته. که زړه دې زرګون وهلو ته وي چې یو بل هم درکړم.
عجیبه سړی، ومې ویل تا لا کرای نه در کړی. دا دې د خلکو نه پوښتنه وکړه.
اوس یې خوند وکړه.
کړي به یې وروره، ته دې جیبونه ولټوه.
زمونږ فکر نه و ورته.
ولا وروره، زمونږ ستاسو معاملې ته پام نه دی شوی.
ولا کې کرای را کړی وي. دا دی، دا مې هم جیبونه. نور خو د لټولو ځای هم پکې پاتې نه شو. دا دی،
دا هم څه شور ماشور جوړ کړی. څه خبره ده؟
کرای نه ده ورکړی او ناقد اولري
پتکۍ. او استاد جانه، تا مونږ خوارکیو ته خلک کلینر ساتلی او پام دې ورته نه دی؟ که هره ورځ خلکو نه همدومره پیسې ووهي په یو میاشت کې میلیونر کېږي.
بعد مه کوه، ماته مصیبت ده. زه درته صبر کوم او ته مې په اوګو سور سوې. استاده ودرېږه چې قطع کړم.
بعد مه کوه، لا تر اوسه داسې ځوان نه دی پیدا شوی چې ماته لاره وګوري.
تم چندانې سړی نه یې دروغجانه.
شاغه شور ماشور مه کوه، ابرو مې په اوبو ملا وکوه. خو البته درکړې به یې چې وایي
استاد جانا. په خدای په قران کې اقرار کړی وي، دا مصیبت نه پیژنې.
قسم مخره لیوانیا، زری پیسې ورکا، د موټر نوم مه پدوا.
استاد جانا، کرای نه درا کړی، نه درا کړی. کرای
ورکړی مې دا ځانې په خلای کړی.
ولا نه پوهېږم، مګر ښه سړی خو ښکاري.
نو سړی سو ویلی نه شي.
ټغرې ټول کورو را چې مونږ ډیر صبر نه لرو. ورکه پیسې ورته، کنه دا هغه په ځای په موټر نه تاکه تکم. وایم ورکه پیسې.
ته خو دروغ وایې. خو له خدای نه مې غوښتي چې دا پیسې درته سحر شي، تر خیر ونه ګوري چې هم دې زه بې عزته کړم هم دې پیسې واخستې.
ډېر مه غورېږه، له څېرې نه داسې پاک سړی نه ښکاري. راکه
واخله.
شاباس، اوس صحیح شو.
استاده خیر اوسې. زه هر یو چې دروغ ویلي خپله سزا به وګوري.
درنو او قدرمنو اوریدونکو، تاسو واوریدل چې امیندواره شبنم د تیتانوس د واکسین لپاره کلینیک ته ورځي. د ډاکټرانو په وینا د تیتانوس واکسین له زیږون وروسته مور له مکروبونو او وژونکو ناروغیو نه ساتي. او نوی زیگیدلی ماشوم تا هم گتر سوی. ده تیتانوس واکسین ده مور او ماشوم لپارا خورا گتوار بی زرارا او مطمئن دی. نو خدا چه تل ده داکترانو پا مشورا او لارخوانا مور او ماشوم تا واکسینو نوشی، نه پا خپل سر. تربیامو پلوی خدا اسپارم، ده خپل زان او خپل کورنه روختیاتمو پام وکرهی.
ده هیلو وړانګه رادیوی دراما ده ټولو ده کامیابی او خوشحالی ملگری.